سلام، ستړي مشي، سهار مو بخیر. په افغانستان کې 15 بجې دي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د سهار و بجې دي. دا خبری خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلنو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن یکشنبه په نورستان، کندهار، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، زابل، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سالنګورو په ګډون د تیزو بارانونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی. د خبرداری په داسې حال کې دی چې د کابل په ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه 45 سانتي ګرید ته نږدې شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وایي ښایي ایران د څو میاشتو په موده کې د یورانیمو د غني کولو وړتیا ترلاسه کړي. ګروسی د څرګندونې د شنبې په ورځ د جون په 28مه له سی بي اس خبري شبکې سره په یوې مرکه کې کړي دي. هغه زیاته کړه ایران یو ډېر پراخه او جاتلب اټومي پروګرام درلود او امکان لري چې د دغه پروګرام یو برخه له هم فعاله وي. خو ګروسی د ایران او اسرائیلو ترمنځ 12 ورځنۍ جګړې ته په اشاره وویل د اټومي پروګرام موضوع د جګړې له لارې حل کېدای نه شي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه راپور نه رد کړی دی چې ګواکې ایران لم د امریکا له برید مخکې خپل غني شوی یورانیم له اټومي تاسیساتو څخه مزایت ته انتقال کړی دی. هو د ریختر په کچه 15.3 درجه زلزلې نن سهار د پاکستان شمال ختیځ کې د بلوچستان ایالت ولړزوه. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې راپور کړی دی چې د دې زلزلې مرکز په بلوچستان کې برخان ښار و. تر اوسه د دې زلزلې له امله د تلفاتو یا مالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. پاکستان تر دې وړاندې هم د سختو زلزلو سره مخ شوی و. په 2015 کال کې یوه زلزله چې شدت یې 15.1 درجې و شاوخوا 400 کسان ووژل. په 2015 کال کې بیا یوې بلې مرګونې زلزلې په دغه هیواد کې 3000 کسان وژلي وو او 3 میلیون نورې له خپلو کورونو بې برخې کړي وو. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالبه واورېدلی شئ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به نن تیز بارانونه وي او د دې بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. خو بل پلو بیا د تودوخې درجې خلک بدنګ کړي دي او د برېښنا کمښت نه شکایت کوي.
د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورئ چې د خلکو ستونزې څه دي او د طالبانو حکومت ورته څومره رسیدګي کړې. سیلاب ځپلو ته به هم تم شو، میدان وردګ ته به ورشو، هلته به په دغه سیلاب ځپلو وضعیت تر سره شریک کړو. له دې سربیره به راسره دا واورئ چې پکتیا ته له پاکستانه راکډوال شوي کډوال شکایت کوي چې مرستې ورسره نه دي شوي.
خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نه له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو موسسو څخه کومه مرسته کیږي.
له ایران د راستنه شو کډوال وضعیت به هم تم شو. نور مطالب هم شته. مرسی هم کوړه.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بی هم ستړی مشی. زه فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری دی. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د لوګر په لوګر او همدارنګه میدان وردګ ولایتونو کې د بارانونو له کبله خلکو ته زیانونه اوښتو دي. خو په پیل کې به ورشو په دې اړه به راپور واورو چې محرم نږدې شوی دی او خلک شکایت کوي چې دوی لپاره امکانات نشته ده.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې اووه ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې طالبانو په جوماتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سنبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبانو موږ ته خبرداری راکړی چې هغه نوحې چې په تکی خانه کې وایو باید په لاؤډ سپیکرونو نه وي او غږ یې باید یوازې دننه واورېدل شي، او زموږ مذهبي بیرغونه یې هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ دې د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسمو لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دې نه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې یوې اوسیدونکې هما رجبي وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او لمانځل باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای گرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسمو در منظورو پر وړاندې ډېر محدودیتونه لګېدلی دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځانګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، دغه راز دوی ویلي چې د نوحو غږ باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویلي چې په جوماتونو کې تر ناوخته نوحې مه وایي او له مایک نه کار مه اخلي او یوازې په جوماتونو کې کولی شي چې خپل مراسم ترسره کړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو تر څنګ محدودیتونه کم کړي تر څو په خبره یې وکړای سي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند، بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدند تر سره کول په حال کې دی. او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت د نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوي. هلمند یو چې سکل وکړای شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د تر سره کېدو شاهدان ووسو.
خود د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوی محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز شوی کسانو د ادعا او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لرې کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت یې د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي شوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمانځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي سره تیت او ویشلي دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیری جوماتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړې توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیری دغو بریدونو پرې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
د لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د تیر شپې سیلابونو ډېر مالي زیانونه ورړولې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دغو سیلابونو له امله کرنیزې ځمکې، باغونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې هم بندې شوي دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ یو اوسیدونکو پادشاه وایي د تیر شپې سیلابونو کرنیزې ځمکې تخریب کړي او لامل یې د سیدان تنګې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه 11 بجې د دې ولسوالۍ د څلورمې اوزې په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. پادشاه وویل نوموړی هم د سیلاب لامل زیانمن شوی.
دی وای په دایمرداد سیمه کې خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د خلکو کرنیز ځمکې، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپل هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه دا ده چې باید له موږ سره مرسته وشي. د تیر شپې سیلابونو د میدان وردګ تر څنګ د لوګر ځینې سیمې هم ځپلي. د لوګر یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډېری کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کور چې په نظرخیلو کې دی، سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړي دي او کورونه یې هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دي ورسره مرستې وکړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې ویان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نارخ د امرداد، چک او چغتو رسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کرنیز ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابي په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو له امله خلک د سختو مالي او ځاني زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعا وکړي، خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړې چې ورسره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپناه په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان وایي په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې څپه جګېږي. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان جنوب، جنوب ختیځ او شمال ځینې سیمې ډېر ژر له 50 درجې پورته تودوخې تجربه کوي. ارزو نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکه او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وي.
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې دغه ډېره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشتون له وجې او د تللو پرچاوي له وجې نو په ښارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوي دي او په درو شکل کارنې کاغه کار کوي. دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځېږي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو دا اوسیدونکي په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو 2 ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 3 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړي. د غیدارې په جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر 3 نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد له 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړي چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیدارې سپارښتنه کړي چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې لا وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سانتیګرید په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24مه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیره مې میاشت کې د سینه بغل له 109 زره ډېرې، د شری له 12 زره ډېرې، نږدې 11 زره د ملاریا او شاوخوا 15 زره د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
وړاندې به ګاونډي ایران ته ورشو او هلته به دا راستنه شو کډوالو وضعیت در سره شریک کړو. خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو چې په خیبر پختونخوا کې په سوات کې پیغمجنې پیښې کې د یوې کورنۍ نږدې 12 غړي سیلاب وړي دي او 14 مړي پیدا شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جون په 28 نیټه سوات منګوره کې د یو ځای نه 14 سیلانیان اوبو وړیول چې پکې د 10 سیلانیانو مړی ترلاسه کړی شوی، درې سیلانیان جمدی رويسته شوی او د دوو تنانو لټون روان دي. په دغه پیښه ځای اوسیدونکي مدني پالان په دې وجه نیوکی کوي چې سیلانیان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې نارې لګولې چې د اوبو په منځ کې گیر ول. د سوات په منګوره بایپاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ خسوروار ضلعي انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ګڼي. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرسته نه ورکولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مټي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لویه وجه ونه پرې کول او د سیند نه کاڼي رويستل هم دي. د منګوري بایپاس مظاهرې ته ورغلی د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانیانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی. د ده کورنۍ هم په دې غمجنه ده ځکه اوس د وژونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه شي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه ده څکلی، په الله مې قسمې که ما سهار چای څکلی زه راغلم دې احتجاج له جدي سیند ته ګورم د دین هغه کړي کې هغه اصلي کې راځي د هغې وجه دا زه رارسېدلم خو زه د الله په کړو ناچارم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم خو ما وی چې دا بیانې او بار څوک بیانې نن تاسو رالی تاسو بس ذاتت دادی ما هغه دومره کړي کې وستې دي چرته اسمانه پورې هغه تللې دي هغه کړي کې به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي ځکه چې موږ هغه نه دي بچ کړي او ټول خلک چې دی هغه په موج مستیانو کې اودو 15 شپږ تر نه ریسکو راغلی او ورډیانو کې رالو خپل بوټان ورډیانې راوړي په ورډیانو په بوټانو موږ څنګه واپس لاړو هیڅ سره هم نه.
د پیښې په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شاب علی شاه منګوره کې هغه ځای دوره وکړه او وروسته خبریالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیښې وروسته په سمدستي توګه د تحصیل بابوزی، د تحصیل خوازخیلی او ریلیف کمشنر د سوکو څخه لرکړی، دغرنګه د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټري سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکې څخه لرکړی. چیف سیکرټري وایي چې متاثر کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اړه کچه تحقیقات شروع کړی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوال نړیوال سازمان IOM ویلي په روسي اونۍ کې له ایران نه له 8000 ډېر افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوې دي. دغه سازمان په اکسپانه په راپور کې ویلي چې په دغه کسانو کې ډېرې کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له هېواده ویستل شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8مه یې په خپل ایکسپان خپور کړی ویلي، یوازې په 13 اونۍ کې له دې هېواده 83,300 افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمېر کې 55 سلنه له دې هېواده په جبري ډول شړل شوي او په دوی کې 48 سلنه کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوسمهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمېر نږدې 1500 کسانو ته رسېدلی او دا د دې په پرتله چې له شپږ تر 2000 کسانو پورې رسېده 15 برابره زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان له مخې ډېر ستانه شوي کسان بې اسناده دي چې د افغانستان پولو ته په ډېر بد حالت رسېدلي دي. آی او ایم خبرداری ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي له امله د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت له امله یوازې 11% دغه راستنه شوي کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې په هدف د 15.9 میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابره نشي نو د دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپنا او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل، ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني اتباع په تېرو 2 کلونو کې دوران کاری په هدف دغه هېواد ته تللي. ایران د بهرنیو اتباع اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تېرو 2 اونیو کې نیولي. یو شمېر رسانه شوي کډوال په هغه هېواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور ځورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای 4 ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي:
د دولت د خوانه مونږ سره مرسته هم نه شوي، طبي مرسته مونږ سره هم نه شوي، مونږ د ډېر مشکلات سره مخ یو. نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرائیلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو. نو په ډېر مشکل سره په ډېر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان مهاجرینو سره ډېر بد وضعیت کوي، ډېر بد وضعیت څه شي چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم روسیو کې ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له سختي بیروزګاری سره مخ دی.
پولیسو گرفته کوه برگشتان
دی وای په ایران کې پولیسو موږ او افغانستان ته ریپورت کړو. هرات ته پرارسېدو سره موږ هیڅ ډول مرسته لمون سره ونه شو. موږ آن د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه درلودي، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیر، او اوس له سختې بېوزلۍ سره مخامخ یو. نه کار لرو، نه روزګار. له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شویو کډوالو سره مرسته وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقید طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په 13 اونۍ کې د اسلام قلعه بندر للارې نږدې 1,00,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسېدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیر د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د جون په 26مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې روان کال 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دې پراخې ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوي او پیچلې کړې. یوناما خبرداری ورکړې چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې انتیک پلورونکي له خپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکي ډېر کم شوي دي او دوی نشي کولای خپل لګښتونه پوره کړي. ورزو نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو چې د یو انتیک پلورونکي په غږ پیلېږي. ورپسې هم اسفاسي پیغامونه اورو.
مشکل است ما مصارف خدا پویا کده نمیتونیم در این شرایط.
د کابل د انتیک پلورنځي او کوڅې یو پلورونکی و د چوینه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوي دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان به راتلل انتیک سیزونه به یې اخیستل خو د رژیم په بدلیدو سره مو اوس کارخانه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوي زیورات لاسي صنایع ډبرې پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه له لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوي پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. دې کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر. نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه. اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په اوومه نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیتد پرس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 691 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مې میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د دریو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درې اونۍ مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
محمد عالم افغان ما د کندوز د ګلټپی ولایت څخه خپل پیغام سپټوم. یو کال کیږي د پاکستان راغلی هیڅ کومک نه دی را سره سوې او نه کوم مشکل ول راغلی دي. موږ باندې پښتنه وکي واز د شاه خلکو سره کومک کوي او لوري ساهو خلکو ته نه ورږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ څخه د شمالي وزیرستان نه رهلي کډوالو څخه یم. مونږ د شمالي وزیرستان نه رهلي کډوال یو چې د پاکستان د فوج د عملیاتو لواجې د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته را کډول شوی یو. خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نه له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي. له ځایي خلکو سره هر ډول مرسته کیږي، خوراکي توکو، خیمې او هر ډول مرسته له ځایي خلکو سره کیږي، خو له موږ سره هیڅ مرسته نه کیږي. چې کومه مرسته زمونږ سره کیدله هغه یې هم رانه بند کړله. نو زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام حکومت ته هم ورسوي او نړیوالو مؤسسو ته هم ورسوي چې زموږ له کډوالو سره مرسته وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد کابل نہ خبر قوم زمان سید عبداللہ سادات تے او وحدت لسا کی معلمی پد خلق کو پمنس کی آواز دا کابل کی ہوٹیر خلق کو پمنس کی آواز وی چے د پنشی روبا کابل تراڑئی کدا آواز رشتیا وی یا کد حکومت وس نیوی یا بندونه جوړول دی لکه بند شاه وارث جوړ شو نور بندونه جوړ شي خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نیوی چې دا موسسه ورسره کومک کوکی او دا کارونه وشي ان شاء الله وبو کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
با سلام و روز بخیر شنونده رادیو آزادی استید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی های شدید امروز یک شنبه در نقاط مختلف افغانستان خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، غزنی، زابل، پکتیا، خوست، پکتیکا و سالنگ ها شاید بارندگی های شدید خواهند بود. در خبرنامه آمده که ممکن این بارندگی ها منجر به سرازیر شدن سیلاب ها شود. از احتمال بارندگی های شدید در حال خبر داده شده که لوگر و میدان وردک روز شنبه نیز شاید سرازیر شدن سیلاب ها بودند. حکومت طالبان هنوز در مورد تلفات ناشی از این سیلاب ها چیز نگفته، اما مردم محل در گفتگو با رادیو آزادی از خسارات انگفت مالی در نتیجه این سیلاب ها خبر دادند. زلزله به مقیاس 5.3 درجه ریشتر بمداد امروز پاکستان را تکان داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده گزارش داده که مرکز زلزله شهر شمال شرقی برخان در ایالت بلوچستان در پاکستان بوده. هنوز از تلفات و خسارات ناشی از وقوع این زلزله گزارش نشده. پاکستان پیش از این هم شاهد زلزله های شدید بوده. در زلزله 2015 که شدت آن 7.5 درجه ریشتر ثبت شد، حدود 400 تن جانهایشان را از دست دادن. پیش از این در زلزله مرگبار 2005 در این کشور 73,000 نفر کشته و 3 میلیون نفر دیگر خانه هایشان را از دست دادن. رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که ایران احتمالاً ظرف چند ماه قادر به غنی سازی یورانیم خواهد شد. گروسی این را در مصاحبه روز شنبه با شبکه خبری CBS گفت. او افزود که ایران یک برنامه جا طلبانه بسیار گسترده داشت و بخش از آن ممکن است هنوز وجود داشته باشد. اما گروسی با اشاره به درگیری 12 روزه میان ایران و اسرائیل افزود که این مسئله قطعا از طریق نظامی قابل حل نیست. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گزارش ها در مورد این که ایران پس از حمله امریکا ذخایر یورانیم غنی شده خود را جابجا کرده بود را رد کرد. ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز که بخش کوتاهی از آن شام شنبه نشر شد گفت که ایران نتوانست یورانیم را پس از حمله از سایت هسته‌ای فردو خارج کند. در روزهای اخیر برخی رسانه ها گمانه های درباره احتمال انتقال ذخایر یورانیم 60% غنی شده ایران مطرح کردند. و وایدلا نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان شنبه شب حریفش فریدون شوخ‌نظروف از تاجیکستان را شکست داد. مسابقه میان این دو ورزشکار در دور 73 مسابقات سازمان مبارزات آزاد اکتاگون در شرامبورگ جرمنی برگزار شد. این سومین پیروزی نژند در سازمان اکتاگون و دومین پیروزی او در 12مین مبارزه‌اش بود. شوخ‌نظروف 24 ساله که پیش از این در 4 مبارزه‌اش هرگز نباخته بود، نخستین شکست خود را در راوند دوم مسابقه دیشب در برابر نژند 31 ساله از افغانستان تجربه کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. شمار از مسلمانان شیعه در افغانستان میگویند که با محدودیت‌های از سوی حکومت طالبان در برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم روبرو اند. یک تن از آنها
طالبا به ما هشدار دادن که نوهایی که در تکی خانه ها ما میگذاریم باید بدون سپیکر باشه و فقط صداش در داخل تکی خانه هاش میگشه و همچنان بیرق های مذهبی اونا را هم برداشتن.
از سیلاب های شنبه شب در لوگر و میدان وردک نیز به شما خواهیم گفت. یک تن از باشندگان لوگر میگوید
تلفات جانی ندارد ولی خسارات مالی دارد، زمین ها، کاریز ها، پل ها و باغ های مردم را
از بین رفته، ما متضرر شدیم.
در ادامه میشنوید که سازمان بین المللی مهاجرت گفته در ظرف یک هفته نزدیک به 90,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. یک تن از این مهاجرین
پلیس ها گرفته که برگشتاندن افغانستان. وقتی زمان ما در هرات رسیدیم نه کمکی بود، حتی پول نان خوردن نبود، نه دولت توجه داره به ما و نه یونیسیاره.
در مسائل بین المللی از اظهارات رئیس آژانس بین المللی اتمی در مورد سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران پس از عملات 12 روزه اسرائیل به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه 8 ماه سرطان 1404 خورشیدی برابر میشه با 29 جون 2005 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از مسلمانان شیعه در افغانستان گفتند که همچون سال گذشته امسال نیز با محدودیت های از سوی حکومت طالبان در برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم روبرو هستند. آنها در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که حکومت طالبان در مساجد محلشان بر برگزاری مراسم مذهبی محرم استفاده از بلندگوها و همچنین تزیین محلات با پرچم های مذهبی محدودیت وضع کرده است. آنها از حکومت طالبان میخوان تا در کنار اتخاذ تدابیر امنیتی این محدودیت ها را کاهش دهد تا بتوانند مانند سالهای گذشته مراسم مذهبیشان را برگزار کنند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که تنها 7 روز تا روز عاشورا دهم ماه محرم باقی مانده است، شماری از شیعیان در افغانستان از محدودیت های حکومت طالبان در نحو برگزاری مراسم های مذهبی این ماه انتقاد دارند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی ادعا می کنند که طالبان بر استفاده از بلندگوها هنگام نوحخانی در مساجد، تزیین جاده ها با برافراشتن بیرق های مذهبی و تجمع عزاداران محدودیت وضع کردند. یکی از این افراد باشنده منطقه دشت برچی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
طالبا به ما هشدار دادن که نوهایی که در تکی خانه ها ما میگذاریم باید بدون سپیکر باشه و فقط صداش در داخل تکی خانه ها شنیده شه و همچنان بیرق های مذهبی اونا را هم برداشتن. فقط یکانه آرزوی ما از طالبا ای است که بگذارن ما همین مراسم عاشورا را قسمی که سالهای گذشته برگزار میکردیم همسال هم برگزار کنیم و مشکل یا ممانعت به ما نباشه.
همارا جبی باشنده یکی از مناطق در غرب کابل میگوید که عاشورا مربوط به یک مذهب خاص نیست و نباید برگزار آن با محدودیت مواجه شود.
محدودیت های بسیار ایجاد کرده برای گرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که برای تقسیم شربت و نظری و اترچوزا جرم کردن جوانا و بلند کردن نوحه گفتن که نباید بلند بکنن و دیگه حتی در مساجد تا دیر وقت را اصلا شما خواندن نبکنید، اگر امکانش هست اصلا میکروفون و مایکی در کار نباشد در داخل مسجد شما میتونن که با مراسمتون را برگزار بکنن و پرچما و بیرقا را پایین میکنن.
این افراد از حکومت طالبان میخواهند که در کنار تدابیر امنیتی از شدت محدودیت ها بکاهد تا بتوانند همانند گذشته مراسم مذهبی ماه محرم را برگزار کنند. در همین حال شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که برای برگزاری مراسم مذهبی شیعیان در سال جاری تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده است. خالد صالحی یکی از اعضای این شورا به رادیو آزادی گفت:
تدابیر امنیتی را به شدت در حال اجرا هستند. بالغ بر چند هزار نفر برای تأمین مراسم ایام محرم در کابل اکنون مستقر هستند. انشاءالله امیدواریم که امسال بتوانیم با توفیقات الهی مراسم محرم خوب و ارزشمندی را شاهد باشیم.
اما او در مورد محدودیت‌های وضع شده سوی حکومت طالبان چیزی نگفت. در همین حال زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد خواست‌ها و ادعاهای افرادی که در این گزار گزارش با آنها مصاحبه شده و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما طالبان در سالهای گذشته گفته بودند که این محدودیت ها به هدف حفظ امنیت عمومی اعمال شده است. حکومت طالبان رخصتی روزاشورا را نیز از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده است. سال گذشته نیز شماری از شیعیان در کابل ادعا کرده بودند که طالبان استیکرها و بیرق‌های مذهبی ویژه مراسم محرم عاشورا را تخریب و جمع‌آوری کرده و عزاداران را پراگنده ساختند. در زمان حکومت جمهوری پیشین از اول تا 13 محرم به ویژه روز 10 این ماه عاشورا در بسیاری از مساجد تکیه خانه‌ها و سقاخانه های افغانستان مراسم خاصی برگزار می‌شد. اما در سال‌های اخیر عزاداران مراسم عاشورا شاهد حملات مرگبار در افغانستان بودند که مسئولیت بیشتر آنها را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یعنی داعش بر عهده گرفته است. در کنار محدودیت‌های اعمال شده سوی حکومت طالبان، طرز از حمله بر مراسم مذهبی شیعیان نیز باعث کمرنگ شدن این برنامه‌ها شده است. ماه محرم به ویژه در روز نخست آن برای مسلمانان شیعه از اهمیت خاص برخوردار است و آنان در این روزها مراسم مذهبی مختلف را برگزار می کنند.
در گزارش شنیدید که برخی از مسلمانان شیعه در افغانستان گفتند که با محدودیت های از سوی حکومت طالبان در برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم روبرو هستند. امروز 3 ماه محرم الحرام 1447 هجری قمری است. بر رادیو آزادی بمانید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. شما را از باشندگان ولایت های لوگر و میدان وردک گفتند که وقوع سیلاب های شنبه شب خسارات انگفت مالی را به آنها وارد کرده. آنها برای رادیو آزادی گفتند که این سیلاب ها زمین های زراعتی، باغ ها، پل و پلچک ها را از بین برده و برخی راه های مواصلاتی را هم مسدود کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سطح ها به هر لحظه بالا می روید و به منازل مسکونی خطر جدی است.
پادشاه باشنده ولسوالی دای میرداد ولایت میدان وردک و یکی از متضررین از سیلاب است. او روز شنبه هفت سرطان به رادیو آزادی گفت که سیلاب ها ساعت 11 شب شنبه در برخی از مناطق در ساحه حوزه 4 این ولسوالی به شمول بیجگه، بدرغنگ، ونونا و شاهی خیل به وقوع پیوست که خسارت انگفت مالی را به مردم وارد کرده است.
سیلاب های خطرناک سرازیر شده، تلفات جانی ندارد ولی خسارات مالی دارد. زمین ها، کاریز ها، پل ها و باغ های مردم را از بین رفته. ما متضرر شدیم، باغ های ما از بین رفته و زمین ها را بین برده. خواست ما همیست که همراه مردم و ما کمک شود.
سیلاب های شب شنبه بر علاوه باشنده های ولایت میدان وردک و مردم در برخی از ولسوالی های ولایت لوگر نیز آسیب رسانده است. یک بانو باشنده ولسوالی محمد آقا این ولایت که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته بسیار یک باران شدید رخ داد که از اثر باران شدید سیلاب با وجود آمد که بعضی کسا را خانه ها را تخریب کردند و بعضی کسا را محصولات زراعتیشان از بین برد و خساره زیادی دیدند. و من یکی از اعضای فامیل کسی هستم که مشغول زمین نظر خیل زندگی میکنم. اونجا زمین محصولات زما را مکمل تخریب کردند. سیلاب نزدیک است به خانه شان برسد.
متضررین سیلاب های اخیر میگن مشکلات زیاد دارند و خواهان کمک از حکومت طالبان و نهادهای مدد رسان شدند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد تلفات و خسارات وارد شده ناشی از این سیلاب ها به گونه رسمی چیزی نگفته است. تلاش کردیم در مورد وقوع سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه میدان وردک نظر ملا جانان سایق سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان را بگیریم، اما او با پرسش های رادیو آزادی تا نشر گزارش پاسخ نداد. اما مقام های محلی طالبان در ولایت میدان وردک در صحبت با برخی رسانه های محلی وقوع این سیلاب ها را در ولسوالی های نرخ، دای میرداد، چک و سید آباد تایید کرده و گفتند که در اثر وقوع این سیلاب ها یک تن در ولسوالی نرخ این ولایت جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وحید الله سروری سخنگوی مقام ولایت طالبان در میدان وردک بر رادیو حریت رسانه نزدیک به حکومت طالبان گفته که این سیلاب ها شماره از جاده های اصلی را مسدود کرده و خسارت انگفت مالی را به خانه ها و زمین های زراعتی وارد کرده است. این در حالی است که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل حکومت طالبان به تازگی خبر داده که ملا نوردین ترابی سرپرست این اداره با سرکنسول روسیه در کابل دیدار کرده و خواهان همکاری روسیه در زمینه های مدیریت خطرات حوادث، واکنش و تغییرات اقلیمی و کمک های بشر دوستانه شده است. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده شده که همواره پس از وقوع سیلاب‌ها و باران‌های شدید تلفات جانی و خسارات انگفت مالی به مردم مناطق مختلف وارد شده است. هرچند حکومت طالبان و برخی ادارات ادعا کردند که برای رسیدگی به متضررین سیلاب‌ها کمک می‌کنند، اما متضررین همواره انتقاد کردند که این وعده‌ها عملی نشده و با وجود اینکه اعضای خانواده و اموالشان به شمول سرپناه را از دست دادند، کمک مناسب به آنان صورت نگرفته است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تا لحظات دیگر از اظهارات رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه هسته ایران به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن میشنوید که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در یک هفته گذشته بیش از 88 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان اخیراً در گزارش گفته که بسیاری از این افراد خانواده‌ای هستند که به دلیل نداشتن اسناد از ایران اخراج شدند. شمار از خانواده‌هایی که به افغانستان به تازگی برگشتند میگن که با وضعیت وخیم اقتصادی روبرو هستند و به کمک‌های عاجل نیاز دارند. جزئیات در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید اخراج پناهجویان افغان از ایران در تناسب با گذشته 5 برابر افزایش را نشان می‌دهد. این سازمان در گزارشی که روز جمعه 27 جون در صفحه X خود منتشر کرد گفته که از 19 تا 25 جون بیش از 88,308 افغان از ایران به کشورشان بازگشتند. IOM افزوده که اکنون آمار بازگشت روزانه پناهجویان افغان نزدیک به 30,000 نفر رسیده، در حالی که پیش از این رقم روزانه به 6 تا 7,000 نفر می رسید. در ادامه آمده که اکثر بازگشت کنندگان افغان بدون اسناد بودند که در وضعیت دشوار وارد مرز افغانستان شدند، که 55% به طور اجباری از ایران اخراج شدند و در این میان 64% آنان را خانواده ها تشکیل می دهند. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش تازه خود هشدار داده که مراکز کمک رسانی در مرز افغانستان به دلیل افزایش شمار پناهجویان که وارد این کشور می شوند تحت فشار شدید قرار دارند و به دلیل محدودیت منابع تنها 11% از این پناهجویان بازگشت کننده کمک نقدی دریافت می کنند. این سازمان برای رسیدگی به بحران پناهجویان در 2 ماه آینده درخواست 15.9 میلیون دلار کمک اضطراری کرده و افزوده که اگر این کمک به صورت فوری صورت نگیرد، با گفته این سازمان صدها هزار بازگشت کننده بدون غذا، آب، سرپناه و خدمات صحی باقی خواهند ماند. این در حالی است که پس از درگیری‌های مسلحانه اخیر میان ایران و اسرائیل بازگشت اجباری پناهجویان بدون اسناد افغان از ایران به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. اسکندر مومنی وزیر داخله ایران به تازگی مدعی شده که در 2 سال گذشته برخی از اتباع خارجی به هدف خرابکاری وارد این کشور شدند. در ایران استعلای اتباع خارجی به مهاجرین افغان اطلاق می شود. همچنان بر اساس گزارش ها ایران در 2 هفته گذشته دست کم 5 پناهجوی افغان را در میان 10 تن دیگر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کرده است. شمار از پناهجویان بازگشته از بدرفتاری پلیس ایران و نبود کمک ها پس از برگشت شکایت دارند. لال مرجان باشنده ولایت کنر که 4 روز قبل با فامیل 6 نفرش از ایران به افغانستان برگشته است میگوید
دولت دخوانه مرسته هم نشوی
کمک از سوی دولت صورت نگرفت، نه کمک نقدی نه کمک صحی. اوضاع در ایران طوری بود که بعد از جنگ ایران و اسرائیل وضعیت برای افغانها بسیار وخیم شده بود. اسناد ما نیز به پایان رسیده بود. ما به سختی به افغانستان رسیدم. پلیس ایران به افغانها خیلی بد رفتار میکردند. آنها هر کاری که میتوانستند انجام دادند.
چیزی که واسه کی یو اگی دوانان سرکی
سید حسین باشنده کاپیسا که نیز با تازگی از ایران برگشته است با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با فقر و بیکاری روبرو است.
پلیسا گرفته و برگشتاندن افغانستان. وقتی زمان ما در هرات رسیدیم نه کمکی بود، حتی پول نان خوردن نبود، نه دولت توجه داره به ما و نه یونیسیاره و از دولت توجه خاص داشته باشم و کسایی که برمیگردن جایی نداریم ما اینجا و خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم. کار نیست، بار نیست، هیچی نیست در افغانستان.
در همین حال احمد الله متقی رئیس کمیته اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون رسیدگی به مهاجرین حکومت طالبان در هرات
در 27 جون در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که در یک هفته گذشته نزدیک به 100 هزار نفر از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان برگشتند و تیم‌های آنان برای کمک به این افراد در منطقه حضور دارند و تلاش می‌شود تا به تمام بازگشت کنندگان رسیدگی شود. بازگشت پناهجویان افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان به افغانستان نگرانی نهادهای مختلف سازمان ملل متحد را نسبت به وخامت اوضاع بشری در افغانستان برانگیخته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR خواستار کمک فوری برای عودت کنندگان شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان روز پنجشنبه 26 جون با نشر اعلامیه گفته که در سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به کشورشان برگشتند. یونما گفته است این بازگشت بحران بشری را در این کشور پیچیده تر ساخته است. بحرانی که به گفته یونما از قبل به اثر کاهش کمک‌های بین‌المللی و خشکسالی تجدید شده است. یونما در اعلامیه خود همچنان هشدار داده که بدون حمایت فوری و مؤثر خانواده های بازگشت کننده با خطر فرو رفتن در فقر و ناامیدی عمیق‌تر مواجه خواهند شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال هم در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره سرنوشت یا محل فعلی ذخایر یورانیم با غنای بالای ایران ابراز بطلایی کرده و گفته که تهران با وجود عملات 12 روزه احتمالاً ظرف چند ماه قادر به غنی‌سازی یورانیم خواهد شد. رافائل گروسی در مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت که ایران یک برنامه جا طلبانه بسیار گسترده‌ای داشت و بخش از آن ممکن است هنوز وجود داشته باشد. گروسی در این مصاحبه که متن آن شامگاه شنبه منتشر شد و قرار است روز یک شنبه از این شبکه پخش شود، افزود که حتی اگر چیز از برنامه هسته ای تهران هم باقی نمانده باشد، به گفته او دانش و ظرفیت صنعتی آن وجود دارد و ایران از نظر فناوری هسته‌ای بسیار پیشرفته است. او تاکید کرده که به می دلیل این مسئله قطعا از طریق نظامی قابل حل نیست. در طول جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران، اسرائیل چند بار تاسیسات هسته‌ای ایران هدف قرار داد و ایالات متحده نیز بامداد اول سرطان تاسیسات فردو، نتنز و اصفهان را بمباردمان کرد. پس از این عملات مقام های ارشد ایالات متحده تاکید دارند که برنامه هسته ایران در این عملات نابود شده. آقای گروسی با اشاره به این که توصیف های متفاوت درباره میزان خسارات به تاسیسات هسته ایران مطرح شده گفت که بر سر خسارات بسیار جدی توافق وجود دارد و واضح است که آنچه به طور خاص در فردو، نتنز و اصفهان رخ داده تا حد زیاد نابود شده است. این در حال است که مجلس شورای اسلامی چهارم سرطان اولین روز پس از برقراری آتش بس با تصویب طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ورود بازرسان به ایران را تا زمان تضمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای کشور ممنوع اعلام کرد.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از ای که رادیو آزادی رو مشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات شما از فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغانستان، مشنوین که موسیقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای ایجاد نزدیکی میان انسانها میخوانه. اما پیش از آن، شماره از فروشندگان اجناس انتیک در کابل گفتند که با کاهش شدید حضور توریستای خارجی بازار فروشاتشان سرد و بی‌رونق شده. آنها بر رادیو آزادی گفتند که حتی قادر به تامین مصارف روزمره‌شان نیستند. جزئیات این گزارش که با صدای یکی از فروشندگان انتیک آغاز میشه.
مشکل است، ما مصارف خود را کرده نمیتونیم در این شرایط.
یک فروشنده از کوچه انتیک فروشان کابل بود. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
کاروبار ما قبلا خوب بود، پیش از تغییر رژیم هر بار که رژیم میامدن دیدن میکردن وسایل انتیک زیاد میگرفتن، این دیگه از وقت تغییر رژیم شده کاروبار ما چند رو خوب نداره، این دیگه کاروبار ما کم شده، این دیگه مزید کاروبار نمانده.
در کوچه انتیک فروشان کابل در منطقه شهر نو فروشگاه های موقعیت دارند که در آن زیورات قدیمی، صنایع دستی، سنگ ها، قالیچه و گلیم های کوچک قدیمی، ظروف سنگی و چوبی و دیگر اشیای انتیک به فروش می رسند. چیزهایی که در گذشته عمدتاً توسط گردشگران خارجی چه برای خودشان یا به عنوان سوغات خریداری می شدند. یکی دیگر از فروشندگان همین کوچک و نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
آن بازاران نیست به خاطر که خارجی ها کم است. یک از کشور چین میاین چینایی ها که او هم به خاطر سنگباب میاین. دیگه خارجی ها گشتگردار ندارن. فقط فعلا انباز صنایع دستی که از خرید فروش میکنید.
این در حالی است که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت همواره مدعی تامین کامل امنیت و افزایش سفرهای گردشگران خارجی به افغانستان بوده است. اداره ملی احصایه و معلومات در کنترل حکومت طالبان به تاریخ 7 اپریل سال جاری گفته که 2721 تن به منظور سیاحت در سال 1403 به افغانستان سفر کردند. همچنان خبرگزاری اسوسییتد پرس یک سال قبل به نقل از محمد سعید رئیس گردشگری طالبان در کابل گزارش داده که در سال 2021 691 گردشگر خارجی به افغانستان آمدند. در سال 2022 این رقم به 2300 نفر رسید و در سال 2023 7000 گردشگر خارجی وارد افغانستان شدند. اما این اداها در حال مطرح می شوند که در ماه می 2024 در پی تیراندازی افراد مسلح در بامیان که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه داعش بر عهده گرفت، 3 گردشگر اسپانیایی و 3 همراه افغانشان کشته شدند. در این حمله همچنان 4 گردشگر دیگر از کشورهای اسپانیا، نروژ، استرالیا و لیتوانیا همراه با 3 افغان دیگر زخمی شدند. این حمله واکنش های گسترده را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت. پیش از این نیز گزارش های از حملات به خارجی و بازداشت آنها توسط طالبان منتشر شده بود. به همین دلیل پس از سال 2021 شماری از کشورها سفر شهروندانشان به افغانستان را ممنوع کردند. در آخرین مورد حکومت استرالیا 3 هفته قبل به تمامی شهروندان این کشور توصیه کرده است که از مسافرت به افغانستان بپرهیزند. حکومت استرالیا در خبرنامه به تاریخ 13 جوزای سال جاری خورشیدی گفته که به دلیل وضعیت امنیتی به شدت خطرناک و تهدید بلند تروریسم مادم ربایی در سراسر افغانستان به شمول کابل، شهروندان استرالیا به افغانستان سفر نکنند. قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل بسته شدن بیشتر سفارتخانه ها و نهادهای خارجی در این کشور رفت آمد خارجی ها کاهش یافته که این مسئله به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازارها تاثیر گذاشته است.
فرشتان گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه آذر با این گزارش به پایان میرسانم که فرهاد دریا یکی از آوازخوانای مشهور افغانستان ابراز امیدواری کرده که روز بتانه محدودیت های وضع شده برداشته شود و روز بتانه که برنامه های هنری خود در افغانستان برگزار کنه. فرهاد دریا در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی موسیقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای ایجاد نزدیکی میان انسان ها خوانده. بیشتر در این گزارش بشنویم که فرهاد دریا دیگه چی میگه.
فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان میگوید روز دوباره فرا خواهد رسید که بتواند در کشور خودش برای علاقمندان خود آواز بخواند. او که به تازگی 5 کنسرت در شهرهای مختلف استرالیا برگزار کرده در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی به زندگی افغانستان رنگ بده و محدودیت هایی که بالای موسیقی به هنر تحمیل شده برداشته شود و بتانم دوباره فریاد خود از مثل قدیم از ورزشگاه بزرگ کابل یا غازی استادیوم تا بلندی های کوه بابا و هندوکش برسانم بخوانم. این روز رسیدنی است.
فرهاد دریا که در ایالات متحده زندگی می کند هر از گاهی در کشورهای مختلف جهان کنسرت اجرا می کند. در دوره جمهوری نیز به افغانستان سفر می کرد و در آنجا برنامه های هنری برگزار می کرد. او موسیقی را پل نیرومند و مؤثر برای نزدیکی انسان ها به یک دیگر می داند.
موسیقی بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی انسان هاست دیگر.
بدون این که کسی به زبان یکی دیگه فکر کنه، به قوم و ملیت و ریشه های که یکی را به هم نزدیک میکنه یکی از هم دور میکنه به او فکر کنن، به تفاوت ها فکر کنن. و این پل ابتدا هر قدر که طویل باشه آهسته 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 به یک مو میرسه و لحظه خاص میشه که باز امو یک مو پل هم از بین میره و هیچ دیگه فاصله بین انسان ها نمیمونه. موسیقی اینی معجزه را داره.
فرهاد دریا همچنین ابراز امیدواری کرد که محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان نیز پایان یابد و به گفته او زنگ مکتب بلندتر و پرتنین تر از گذشته به صدا درآید. این اظهارات در حال صورت میگیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان پخش و شنیدن موسیقی را ممنوع کردند و آن را حرام میدانند. طالبان همچنین دختران را از ادامه آموزش بالاتر از صنف شش محروم کردند و در کنار دیگر محدودیت ها